دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم نن د جمعې ورځ او د جمعې پر ورځ عموما موږ په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې لیدنه چې د ازادي رادیو مجله ته ورشو په مخړې د افغانستان سیمه اونړې خبرونه ده. افغان حکومت وای اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرخې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل په لور خوځیږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرخې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د عمومي رئیس په ګډون د افغانستان د حکومت یو هیئت د سې شنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړو. افغان چارواکو ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او اربن په اړه خبرې د دې سفر د اجنډا مهمه موضوع ده، خو په تېرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو داسې ګنګوسې خپرې شوې چې ګنې افغان هیئت د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه سره د ډیورن کرخې په اړه خبرې کړې. د ملي امنیت شورا د رسنیو څنګه وی په یو خبر پاڼه کې پرون خبره شو دا رپورټونه جالي او بې بنسټه بللې. ویلي دي چې افغان پلاوی په خپل سفر او روسي سفر کې له جنرال باجوه سره هیڅ راز کتنه نه لرله. خبر پاڼه زیاتوي چې د ډیورن کرخه موضوع تر دې مهاله په هیڅ مجلس کې هم نه ده راپورته شوی. خبر پاڼه یادونه کوي چې د ډیورن کرخه ټول افغانانو پورې تړلې مسله ده او هیڅ حکومت حق نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. بلخو افغان چارواکي وایي چې تیر ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې 38 تنه افغان سرتیری وژل شوی. د جرمني خبري اژانس د ریپورت لمخې 15 سرتیری په غزنی کې، 14 په فاریاب کې، 2 په نیمروز او 2 په بغلان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوی. د جرمني خبري اژانس د غزنی، فاریاب، نیمروز او بغلان د ولایتي شوراګانو د غړو له قوله ریپورت ورکړی چې دا سرتیری د افغان ځواکونو پر پوستو مرکزونو په وسلوالو حملو کې او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوی. د حملې په داسې حال کې کېږي چې وسلوالو طالبانو په اختر کې له درې ورځني اوربند وروسته خپلې حملې بیا پیل کړې دي. افغان حکومت لا هم یو طرفه اوربند ټینګ ساتلی. دا افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور خوځیدل. د دې کاروان د چهارشنبه پر ورځ د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیوال ورځول په خبر څخه د کابل پر لور حرکت وکړ. پرون جلال آباد ته ورسیده او هلته له والی حیات الله حیات او نورو چارواکو سره وکتل. د افغان کډوالو د سولې د کاروان د رسنوي مسول جمیل خان عزیزی ازادې رادیو ته ویل چې د جګړې لخکیلو خواو د دوی غوښتنه د اوربند غزول او ورپسې د خبرو پایل دی.
د کاروان د حرکت مقصد دا ده چې د دواړو طرف نه د هم د دولت نه هم د طالبان نه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی باید اوربند وغځوي، اوربند اعلان کړي، په دې اوربند کې دوی د صلح ته راضي شي، صلح ته کینی.
عزیزی وویل په کاروان کې شامل کسان له پیښوره تر تورخمه په پخو ولاړل. له تورخمه تر جلال آباد ته د امنیتي ستونزو له کبله په ځینو سیمو کې په موټرو کې تګ ته مجبور شول او تر کابله پر پاتې لاره به پلی ولاړ شي. د افغان کډوالو د سولې کاروان د هلمند د سولې له ولسي حرکت وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره دوهم لوی غورځنګ دی چې هم پر افغان حکومت او هم پر وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غږ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ایالتونو له والیانو سره په غونډه کې ویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دی. سینن ټلویزیون د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ټرمپ او پوتین ښایي د جولای په نمایي کې د ناټو په سرمشریزه کې بروکسل ته او همداراز لندن ته د ښاغلي ټرمپ له تلو مخکې او وروسته سره وګوري. سینن د یوې سرچینې په حواله وایي چې ټرمپ دا لیدنه په واشنګټن کې غوښتله، خو پوتین ټینګار کوي چې په دریم ځای احتمالا په ویانا کې سره وګوري. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د ټرمپ خاص سلاکار ګاریټ مارکس پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په راتلونکو څو ورځو کې مسکو ته ځي، د ټرمپ او پوتین د احتمالي غونډې په اړه خبرې وکړي. دا ترکیه اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشرۍ او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونه او غیر حکومتي ټولنو پرون وویل چې 1509 زره رضاکاران او د ګوندونو لخوا معذب شوي څارونکي به د رای ورکولو 1,000 مرکزونو ته واستول شي. د ترکیې اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طیب اردوغان 14 واکمني ختمه کړي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشرۍ لپاره انتخابات به له ټاکلې نیټې 2 مخکې د جون په 24 نیټه ترسره شي. څارونکي وایي چې اردوغان غواړي په دې توګه د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي. ترکیه له پارلماني سیستم څخه د داسي او ریاستي نظام پر لور د حرکت په حال کې ده چې ولسمشر ته خورا زیات واک ورکوي او دا بدلون بل همدې انتخاباتو وروسته پیل شي. هغه مهال چې له وخت مخکې انتخابات اعلان دل ګمان کې ده چې اردوغان به ګټون کوي، خو نظر پوښتنه کوي چې د ولسمشر انتخابات خاید وهمي دورې ته ولاړ شي او حاکم ګل نشپاړس کلن واکمنۍ وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هم درې لوبې ترسره کیږي. د افغانستان په وخت په 4:00 بجو به برازیل د کاستاریکا په وړاندې د لوبې ډګر ته اوسي. په 9:30 بجو نایجیریا د آیسلند په وړاندې او د شپې په 10:30 بجو سربیا او سویس خپلو کې لوبې کوي. په پرونی لوبو کې لومړی ډنمارک ټیم له استرالیا سره مخ شو چې د یو په وړاندې په یو ګولې لوبه مساوي کړه. وروسته فرانسې پیرو ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. په وروستۍ لوبه کې کروشیا د ارجنټاین ټیم ته د 0 په وړاندې په 3 ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال د نړۍ ستوري لیونل میسی د خپل ټیم لپاره هیڅ ونه شو کړای. دوستانو تاسو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه ریپورټونه لرو. ناتو او متحده ایالاتو د سولې لپاره د افغان حکومت د وروستیو هڅو څخه ملاتړ اعلان کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې هیواد له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د ناتو عمومي منشي بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو د ملاتړ تر څنګ خبرداري ورکړي چې سوله به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې کیږي. احمد تکل او پاړی تفصیل.
د ناتو عمومي منشي د افغانستان په جګړه کې لمړی اوربند چې ولسمشر اشرف غنی په روژه کې اعلان کړ او وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې ومنه امیدوارونکي بولی او وایي چې ملاتړ یې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د ناتو د سرمشریز لپاره د تیاری په غونډه کې وویل چې د دې اوربند پر بنسټ باید نور کار وشي. یو بل هڅونکو مسله د ولسمشر اشرف غنی د سولې نوښت دی. د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې اوربند که څه هم د کم وخت لپاره وو خو نتیجه یې ورکړه. لومړی حکومت اوربند اعلان کړ او بیا طالبانو لږ تر لږه د څو ورځو لپاره ومنه. موږ که څه هم باید دا اوږد مزل لنډ کړو، خو امیدوارونکې خبره ده چې لږ تر لږه د پخلاینې او سولې د بهیر لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په مقصد رښتینې هڅې کیږي او د افغانستان په جګړه کې د لومړي ځل لپاره اوربند کیږي، نو باید پر دې بنسټ کار وشي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون د متحدو ایالاتو لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د روانو هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو خبر پانه کې د جزئیاتو له څرګندولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې ښاغلی پنس د اوربند په برخه کې د ولسمشر او افغان حکومت اقدام وستایه. امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې وشي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په لندن کې په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د ناتو دریځ روښانه کړ. سوله له افغانستانه د وتلو له لارې نه، بلکې هلته د پاتې کېدو له لارې ترلاسه کیږي، ځکه طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای او تر هغه وخته چې موږ دا وښیو او ثابت یې کړو چې هلته پاتې کیږو، دوی به د جګړې په ډګر کې بریالي نشي. موږ به افغان ځواکونه وروزو، مرسته به ورسره وکړو، مشورې به ورکړو او تمویل به یې کړو. نو داسې وخت به راځي چې طالبان په دې پوه شي چې د خبرو پر میز ډیر څه ترلاسه کولای شي. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوی پړاو ته رسېدلې دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی افشا شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یوه نامعلوم ځای کې پیلېدونکې دي. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې او یوه ورځ مخکې له دې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتو دی. که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوی، خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوی دی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د رنجو پر فولکلوریک ارزښت او استعمال یو هنري راپور برابر کړه. په هنر جاج کې د جنوبی پښتونخوا وتلې چیړونکو میا وکیل شاه فقیر خیل په پښتو ادب کې د چیړنې په روان بهیر غږیدل.
او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سړون باندې کار کول او دغه سړونو پرانا کې خپل ځان نور سړونه کړی.
په فنکار برخه کې لا داوود خټک سره د هغه د نوي ډاکومنټري جاج خلو.
د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي، نو دغه ډاکومنټري هم د دې
په زر پانه کې به د یو وژل کیدونکو شاعر ورسته شعر واوري. اوف تیار شوا ډیر تنگ يم، عقل وایا دا چا سره په جنگ يم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنگ يم، خنو زکه مې ته وژني. په ادب جام کې به د لرغونی نیازی کول د شاعر خلیل خان نیازی له احوال خبر شي.
له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی معتمد او ادیب، او پټې خزانې د دوی و مدحیا رباعی راوړی ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کاکا او زرینې منظومې د څلورم سرود وروستۍ برخه واوري.
ملکه دی وی خوشاله، د ساکانو لوی هیواد د تل ودان وي، تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وي.
جګړه د فرهنګي نظام ډنګون کیده، جګړه د فرهنګي قراردادونو لمنځه وړون کیده، او جګړه د فرهنګي پرمختګ مخنیون کیده. نو په همدې پار لیکوال او فرهنګیان هڅه کوي چې په جګړه کې د فرهنګي او کلتوري نظام د تخریب مخه ونیسي. ځینې په دې چاره کې کامیابیږي او ځینې خپل کلتور او فرهنګ له لاسه ورکوي. نو د نننې رادیو مجلې د افغان او پښتون وطن د فرهنګي او کلتوري ثبات په نوم پیلو، او په پیل کې مریم توخی څخه د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وای چې د بودا مجسمې د یونسکو د خطر له فهرست څخه بهر شي. په کول کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسول د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره وکتل، او پوهان باوري ترې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمې د خطر له فهرسته بهر شي. په دې کتنه کې په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا جوړولو د کاري کمیټې د عملیاتو پروګرام په باب خبرې وشوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په دې کتنه کې د فرهنګي حوزې د ساتنې د پالیسی په برابرولو ټینګار وکړ، او وی ویل چې د بودا مجسمې د باید د یونسکو د خطر له فهرست څخه وایستل شي. پوهان باوري وویل چې دغه پالیسی د حکومت له تایید وروسته د اجرا وړ وګرځي، چې د بامیانو په لرغونو ساحو کې د استوګنې د کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. په همدې حال کې په کابل کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسؤل نگاو کامسان نوري وویل چې باید د بودا د مجسمو په ټینګښت کې د پرمختللو هیوادونو له تجربو څخه استفاده وشي. افغان انزورګر عمان یزی په هند کې خپل هنري آثار نندارې ته وړاندې کړل. تیر اونۍ د هند په جواهر لال نهرو پوهنتون کې افغان انزورګر عمان یزی خپل 18 تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړې، چې د ګڼو نندارچیانو د خوښۍ وړ وګرځېدې. د جواهرلال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد انور خیری د عمان نیازی تبلوګانې د شاهکارونو څخه وګڼلې او زیاته کړه چې په هندي ټولنه کې د دا ډول تبلوګانو نندارې ته ایښودل لوی جرأت دی. هغه زیاتوي چې عمان نیازی د افغان هنرمندانو ښه استازیتوب کولی شي او په هند کې یې د هنر مینهوال ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. افغان هنرمند استاد ناشناس وای د شعر انتخاب د سندرغاړي مهم مسولیت دی. استاد ناشناس وای چې د ټولنې روزنه د هنر لاره اغیزمنه ده او د هنرمندانو تر ټولو لوی مسولیت د سندرو لپاره د شعر انتخاب دی. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې یو شمیر افغان سندرغاړي د شعر په انتخاب کې مسؤلانه چلند نه کوي چې له امله یې د موسیقۍ او مفهوم کیفیت ټیټ شوی. ښاغلی ناشناس په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ د افغانستان له ترانو سره په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې کتاب کې لیکوال د خپلو سندرو شعرونو د سندرو راګ او خپلې خاطرې لیکلي دي. ناشناس وای چې مینوال او سندرغاړي یې کولی شي له دې کتاب څخه د یو ښه لارښود په توګه ګټه واخلي.
د درې کلو مسافر راغې د شاپو غوټې رانجه تړلې دي. نه رانجه نه یوازې دا چې د اسلامي فرهنګ یو ځانګړې برخه ده، بلکې په پښتني کلتور کې کله د سینګار او کله هم د سترګو د درملو په توګه استعمال شوې دي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د رنجو پر فلکلوریک ارزښت راپور برابر کړی.
میرمن قمرګونی کلونه په خوا دا سندره ویلې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر با ذوقه مینان په شوق اوري. د تور سترګو دا جادویي حسن شاوخوا 300 کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و چې په تور سترګو تور رانجه کپوري له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. حمید ماشوخیل پر رنجو تور سترګې تورې بلاوې ګڼلې، خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکوني سو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نه شي. اوس په بازارونو کې تیار رنجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رنجه به په بازار کې واخېست غونډارې، هغه به مې په مندسه کې اوړه کړل، بیا به مې په کوچ واچول، د غوا کوچ به ما اچول، بیا به مې په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کې به م وکړل، وخه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به مو یو ورځ پس واله کول.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکي کی وای چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رنج پوري کوي.
زمانه ستاره اعظم پکور کې زموږ مورګان چې د ماشومان ترنج کوي او کله چې زموږ سترګو نو بزي زموږ سترګې سړي کې یس وزي هم دا هم به موږ ترنج کوي زموږ مورګان زموږ سترګې ور سره کوي.
یو تنځوان چې تازه ل اروپا راستون شوی او په سترګو یې رنج پوري کړي وای چې د هوا په بدلی دوی سترګو وبه کولې مزکه ای ورته مور رنج پوری کړی دي.
زمانم کامران د ز په دیروستو کې د یورپ د څخه رسم شوې مکله چې کابل ترالم نو درجه البته پر څنګه په لارک شاتلم نو لارک ډیر ګردونه ماستر کې سره شوې نو کله چې کور ترالم کور کې راته نو ویل کته د سترګې تور کې د شې د ستاره سترګو سرواله خوشي. یعنی اوس ز هغه چې سترګو کوم وبو یا درد یا سرواله تقریبا وسره اوس خوشو دي.
په خو به ناویانو ته یوازې پرنجو سترګې نه تورولې، بلکه په زنه او تندی به ورته خالونه هم لرنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپینسری ادی ته وکیږي،
هغه وخت کې چې دا د ناوی سامان بنو رنجی به راوغستل، په مخ په خال کې خودلو، په زنه به کې خودلو، په تندی به کې خدا، په سرګو کې به مکر نره ورځ به جوړ کړل دا خسته مین مین به کې خدا، او د ناوی خایس هم دا شاین خونه لا اوس چې پیدا شي وي.
درنجو په اړه یو فولکلوریک کیسه هم شته چې دیوی استوري په توګه خلک کاروي. وای چې په خو یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی وو، د خپل نور وزیرانو سره د خپل لپاره په ګډه یو معیار وټاک او بیا یې خپل با تدبیر وزیر ته په یو هفته کې دنه دا سوال د سر د پریکولو په شرط کې خودو چې دوی به د خپل لپاره سم معیار ټاکلې وي. با تدبیر وزیر چې د پاچا دا شرط واوریدو نو ډیر زیاتې چورت خراب شو او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیر لور ته د خفګان پښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ او چې د لور بی صبری زیاته شوه نو ورته ویل چې پاچا راته داسې شرط دیخی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کیدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي، خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و.
سیڑنا د حقائق منظم لټون دی. الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی، د دې توانی ورکړی دی چې د ژوند په ټولو برخو کې حقائق وپلټي او د حقیقت پر بنا ژوند جوړ کړي. د کوزی جنوبی پښتونخوا تکړه څیړونکی میا وکیل شاه فقیر خیل وایي چې په پښتو ادب کې د پخوا په پرتله څیړنیز کارونه زیات شوي دي او په اوس وخت کې زیات ځوان څیړونکي هڅه کوي چې په پښتو ادب کې څیړنیزې پروژې بشپړې کړي. په نننی هنر جاج کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق په لره او بره پښتونخوا کې د څېړنې د روان بهیر جاج اخیسته.
هنر جاج
میا صاحب، خیبر پختونخوا کې او یا بیا دی خوا په افغانستان کې د سیړنې روان بهیر څنګه ارزوي؟ آیا دې نه مطمئن یې کنه؟
دا سیړنه خو لومبنې د ټول نمخ کې سیړنې شي په افغانستان کې ډېری شي او زمونږ ډېر لوی استادان لکه حبیبی صاحب، رشتین صاحب، عبدالله بختانی صاحب، خادم صاحب او دغه شان نور ډېر لوی نمونه چې هغه رشاد صاحب الله پاک دې وبخښي، دغه نمونه چې دی په ډېر خو خو موضوعګانو باندې څېړنې کړي او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه څېړنو باندې کار کولو او د دغه څېړنو په رڼا کې خپل ځان نورې څېړنې کړي. تر څو پورې چې د خیبر پښتونخوا سوال خبره ده، په خیبر پښتونخوا کې څېړنه کمه شوې ده، هلته شعر زیات ویل شوی او دلته افغانستان کې څېړنه زیاته شوې، شعر کم ویل شوی. اوس چې دی زه چې سوینم نو اوس هلته چې کوم څېړنې والی لږ لږ مشران یو سو تن دوه درې تن بس یغی به څېړنې کولی، اوس د خدای فضل دی څېړنې طرف ته خلکو ډېره توجه ده، ډېر کتابونه چاپ شو، ډېرې څېړنې وشوې، ډېرې خېخې لوی لوی استادانې پیدا کړو، پی جی ڈی گان وشوې په څېړنو په دغه کې، او اوس چې دی نو خلکو رو خیال او د هغوی سوچ ټول هغه طرف ته دی چې څېړنې دې وشي، زمونږ کلتور، زمونږ تاریخ، زمونږ د ژبې په دې دې څېړنې وشي او دا دې د روان نسل ته اوسني نسل ته مخکې کړي شي.
میا صاحب، که دا راته ووایي چې دا تاسو د څېړنو خبره وکړه چې تاسو د څېړنې روان بهیر نه مطمئن یئ، خو که دا راته ووایي چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کر یا که موږ ورته جنوبي پښتونخوا وایو، هلته چې د څېړنې دا کم بهیر روان دی دا څنګه دی؟ آیا تاسو مطمئن یئ له دې؟
د څېړنې اوس نوي ځوانان چې کم راغلي دي هغې ډېر ښې موضوعګانې د څېړنو دپاره دغه کړي دي، خوښې کړي دي او ډېر ښه خو دغه کوي، او په شاعرۍ کې او د تاریخ باندې او په ژبه باندې، ژبپوهنه باندې، دغه شان په مختلفو دغه کې په پښتو کې چې کوم دغې دي نوي نوې څېړنې کوي د هغې نه مطمئن وو، خو اوس زیاته کیږي څېړنه، مخکې کمه وه.
آیا په پښتو ژبه کې یا پښتو په روان اوسني ادبي بهیر کې ځوان څېړونکي پیدا شوي که نه؟ هماغه پخواني څېړنکار لګیا دي څېړنې کوي او تحقیقات مخکې روان کړي که نه؟ تاسو داسې وایئ چې نه اوس ځوان څېړونکي هم دې ډګر ته راغلي دي.
اصل کې پخواني څېړنکار چې کومونو هغوی هغه وخت کې نه کتابونه و دومره نه دغه و، هغې ډېر منډې والې دي، کوششونه یې کړي دي، لرې لرې پورې تللي دي. یو موضوع چې بیا خوښه کړم د هغې دپاره به لرې لرې تلل، د هغه کلو، د هغه خلکو، د هغه چې د چا باندې بیا کوله څېړنه یا د کوم سیز باره کې بیا کوله، هغې ته به تلل او معلومات به حاصلول، خصوصا دلته د افغانستان په ځمکه باندې ډېر. او دغه شان هلته یو څو کسانو په خیبر پښتونخوا کې، خو مونږ هغه څېړنې دغه کتابونه چې دي نو اوس هغه دغه کوو، د هغې په رڼا کې مونږ اوس څېړنې کوو، ځکه چې دغه زمونږ دپاره د څېړنې دپاره یو پشتي ده، که مونږ چېرې هغه دغه ونه کړو نو زموږ څېړنه ناکامه ده. مونږ به هغه حوالې ورکوو، مونږ به هغه د هغې نه چې دی نو اقتباسات ورکوو، مونږ به د هغې په رڼا کې دا څېړنه دا نه ده چې مونږ ټول بس اقتباسات دی را جمع کړو، ټول کتاب دې په هغې باندې دا کړو، نه، خپله به هم ورسره کوي. نو دا ځوانان چې اوس کم دي دا کوشش کوي چې مونږ لړ شو مونږ زین وګورو مونږ چې دین خلکو سره ملو شو د دې باره کې د خلکو سره مرکی وکړو د خلکو سره خبرې وکړو د هغې هغه روایات او د هغې هغه که چېرته نسخی کلمې نسخی هغې پسې لړ شو هغه وګورو ځوانان اوس د خدای فضل دی دغه طرف ته متوجه دي.
یس که د سړن پر روان بهیر کې چې دا کمې نوې زیاتونې شوې دي که یو سوی راته په ګوته کوي چې په خیبر پختونخوا کې یا په دې نورو سیمو کې پښتني سیمو کې دغه کار د سړن په لړ کې شوی دی
او د سړن اوس مثلا زه تاسو دا وایم چې کن یو رساله وه ډیره مشهور رساله وه دا په 1950 بیا په مختلفو دورونو کې تیره شوې وه او هغه کن رساله باندې د هغې په هغه چې هغه کن نوي خلک راوستي وو نوي لیکوالان یې راوستي وو اوس مشران دي ډېر لوی لوی هغه کن باندې همایون هما سه پروفیسر همایون هما د کن باندې دغه کړو په هغه رساله باندې مجله باندې دغه کړو څېړنه کړې وه ډېره زبردسته څېړنه ده. دغه شان زمونږ اقبال نسیم خټک صاحب د خوشحال په جمالیاتو باندې څېړنه کړې ده ډېره زبردسته څېړنه کړې ده ډېره ښه څېړنه کړې ده. دغه شان چې دی نو نور زمونږ اوس چې دی نو د اوسوس زمونږ ډېر پښتون رساله باندې چې د باچا خان کوم رساله جاری کړې وه د پښتنو د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتو ادب او د پښتنو د ترقی او سوکالۍ دپاره چې کوم هغه رساله دا کړې وه چې په دې کې د خلکو ته پیغام ورسي هغه پښتون رساله باندې اوس هم یو هغه وفات شوی دی یو پروفیسر و زما خیال دی اشفاق نومې اوسنی ځوان کولو هغه چې دی نو د دې ځوان کولو ډېر زبردسته څېړنې کړې وه اوس کتابی شکل کې چاپ شوې ده ډېره ښه څېړنه زما په نظر باندې. دغه شان مختلف علي شاه صاحب څېړنه کړې وه ادبي تحریکونه چې مختلف د پیر روخان نیوالې پیر روخان خوشحال خان دغه شان دا تحریکونو باندې دغه کړو چې دا د پښتو ادب دپاره تحدي هلې ځلې کړې وې ادبي تحریکونه دغه شان د ماجور صاحب په ارزانی باندې هغه پی ایچ ډی کړې ده. دغه شان که مونږ سویلي پښتونخوا والو نو عبدالروف رفیقی په د اقبال او افغانستان باندې چې دی نو پی ایچ ډی کړې ده ډېر لوی کار یې کړی دی. دغه شان نورو نورو هلته چې کوم دي په سویلي پښتونخوا کې هغې هم ډېرې اوس هلته لږې دومره نه شوي خو لکه هغې هم اوس کوشش کوي چې دا پی ایچ ډی ګانې دي وکړي. نو زمونږ طرف ته خو اوس کار ډېر ښه روان دی او د پښتو اکیډمي او پښتو ډیپارټمنټ کې چې دی نو علاقان ډېر دي اوس او ډېر زیات دغه طرف ته متوجه دي نو ښه پی ایچ ډی ګانې شوي دي او دا څو نومونه چې ما تاسو ته واخیستل نو دا خو ډېر د دغه ریفرنس کتابونه په طور د ریفرنس بک چې دی نو په ویټی ګانو کې خلک چې دی نو دا علاقان راولي او دا کې او شمار دي په دغه کې نو ښه پی ایچ ډی ګانې شي.
یا صاحب له نیکه مرغه په دې وروستیو کې ډېری ځوانان تعلیم یافته ځوانان چې کله یونیورسټیان ته ځي نو د پښتو ډپارټمنټ ته ځي هغې پښتو کې بی اے کوي ایم اے پکې کوي خو که بیا موږ وروسته ګورو چې ډېری دغه ځوانان چې د پښتو ادبیاتو سره مینه لري دوی د څېړنې ډګر ته مخه نه کوي یوازې که شعر ته شي او یا سطحي کارونه کوي خو څېړنې ته مخه نه کوي. د دې وجه څه ده؟ آیا د څېړنې دا ډګر ډېر ویړ او پراخ او سخت دی که څه وجه ده چې دا ځوانان دغه ته زړه نه کوي او د شعر ته او د نورو سطحي ادبي کارونو ته مخه کوي؟
هو دا خبره ډېر ښکلې خبره وکړه. څېړنې کار ډېر د څېړنې کار ډېر ګران کار دی. دا یو داسې سمندر دی چې په دې کې غوپې وخه نوې نوې سیس پکې راوباسه. څېړنه خو دا ده چې ته یو سړی تحقیق کوي نو هغه خپل تحقیق ته دا نه شي ویلی چې زما نه تحقیق کوي نو بس دا پوره ما وکړو دې نه پس په بل تحقیق نه کیږي. نه د هغې نه پس هم مختلف ادوارو کې دورونو کې چې دی نو روان وخت کې نوې نوې دغه روزي د هغې څېړنې د پاسه څېړنې کیږي نورې کیږي. خو دا چې دا ډېر ګران کار دی څېړنه کول نو ځکه دې طرف ته خلک توجه زیات کم ورکوي او زیاته توجه شعر ته ورکوي او زیاته توجه افسانو ته ورکوي او زیاته توجه تینو مختلفو موضوعګانو ته ورکوي. خو د ټول نه زیات سخت کار چې دی هغه تحقیق دی څېړنه ده. او د څېړنې مطلب هم دا دی چې یو سی پسې جستجو کول یو سی پسې نختل د یو سی تلاش کول یو شی چې دی نو هغه چاڼول او د هغه چاڼ نه راوستل او هغه بیا چې دی نو خلکو ته مخکې کول دا څېړنه دی تسلیم.
بیا سه پرسته کې کارته په لنډ ټکو کې دا وایي چې اوسنۍ او د ځوان کل سیړونکو تجدا کوم ځوانان سي دي په اوسنۍ یا اوس مهال چې کوم ځوانان سیړنې کوي تحقیق کوي هغه ته د سیړنې د کول لپاره تاسو سلار خونې لري کې لنډ ټکو کراته وایي
بس ما خو هغه ته دادی چې هغه سیړنه کوي نو ستي سیړنه نه کوي نه د چینو د کتابونو اقتباسات را چې د کتاب کې دادا او یزمغه لکه فرض کو د افغانستان زمغه حبیبی صاحب دی رشاد صاحب دی مختلف قسم خلق ته واغې چې دینو سیړنی کړی دی او اوس مونږ هغه ټول راوالو هغه کتاب کې بس هغه نو سره نه لیکو چې دا د سیړنی خپل اصول دی دا اصول مطابق په چوکاټ کې وزین او سیړنه وکړي کله هغه چوکاټ نه خو دې خو شي هغه ته سیړنه نشویلې زما اوسنی کول ته دادی چې ته سیړنه کې نه پکار دادی د سیړنی د پاره شهادتونه دي لومبنی یو ته خارجي وي بل ته داخلي وي داخلي هغه دي چې داغه وخت په چاسرنه کې چې تاسو داغه وخت مواد دي داغه وخت تاسو پوره ثبوتونه داغه وخت شهادت تاسو سره داغه زماني مستاسرنه به بیا کوي تاسو مضبوطي او تاسو ته خلق بیا سرنه وي داغه نه پس بیا خارجي چې کم دي چې داغه نه پس بیا پاغي چا سړي کړی او هغه بیا سرنه کړی داغه نه چې خپل اقتباسات او داغه خپل تاسرنه کې دغه دویم نمبر دي بیا روايات دي چې روايات خلکو خبر د خلکو خبر دي دا په اخیری کې دا دومره د سیړنې لپاره لکه کمزوري دغه دي نو زما دا دغه چې اول سیړنې سوکې نو دې لپاره د خیمنډې چړې وای هغه زه ته رضا نورسي فرص کو په یو سړی باندې په یو بخوانی مستاز باندې یا یو مشر باندې سوک سیړنه کوي په کار دي هغه په جن حالات باندې کوي چې دا زامونو سره دا نو سو سره دا کلی خلکو سره دا اثر روباسي کم چې دی په خوانی ککلمینوس خو شکل کی په چاپینوس خو شکل کی خو چې دا هغه پرانا کیو کی او دا هغه زمانه سره نالي وسیړنه کوي زمو ته دا دغه چې سیړنه کوي نو ستی مکوي او د ځانه پکې دغه ملي کې د سیړنې اصول مطابق کوي او دا غینه مخکې هغه د پاره کتابونه وګوري چې سیړنې تحقیق سره د تحقیق اصول سي د تحقیق قانون سره د تحقیق کې د متن سونه اهمیت ته د تحقیق کې د ماخذ سه اهمیت ته تحقیق د تحقیق مختلف رسمیات دي په دنیا کتابونه انډیا کې مې لیکلي شي دلته مې لیکلي شي پردو کې مې لیکلي شي په پښتو کې مې لیکلي شي په فارسی کې مې لیکلي شي اول هغه کتل غواړي دا غي نه پس بیا سرنه
ډاکومنټری یا مستند فلمونه د نړۍ د ژورنالیزم دی و مهم ژانر په توګه ډیر با ارزښته او مهم ژانر دی لهم په نړۍ کې په ډیرو مهمو تاریخي امنیتی اقتصادي سیاسي او ټولنیزو ځایونو په دیدو او اشخاصو مستند فلمونه جوړیږي چې د دا ډول فلمونو بازار خورا تود دی د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک شاوخوا 2000 کال وړاندې د ګندهارا د تهذیب پاړه یو مستند فلم جوړ کړی دا مستند فلم تاریخ لسترګو پنا کیږي نومیږي چې په برلین کې به ننداري ته وړاندې شي زموږ همکاري فرشته جلال زئی ورسره مرکه کړي فنکار برخمو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي
فنکار موږ خبر سوي چې تا یو ډاکومنټري جوړ کړی یو فلم دی ویډیو جوړ کړی لند مستند او دا به د برلین د فلمونو په فستیوال کې چې د اروپا له معتبرو فستیوالونو ګڼل کیږي هلته باندې داري ته وړاندې سي کله هغه خپل کار په اړه کې دغه لنډ معلومات راکړي چې دا ډاکومنټري په چی شي جوړ کړی و
مننه فرشته جان د ډاکومنټري په حق لب په لنډ توګه تاسو دا وې مچ دا په خیبر پښتونخوا کې چې د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي نو دغه ډاکومنټري هم د دې په حواله سره ما جوړ کړی دا او جوړ کړی مې زکه دا چې یعنی د نن واته کال وړاندې ما داسې او قتل په بازي ځایونو کې چې دغه آثارو حفاظت نکېږي او خلک د دې په اړه ډیر زیات پوهاوی هم نه لري نو د اخی د وجنا دا یو لوی تاریخ پروت ته په دغه سیمه کې او دا تاریخ په مزه مزه ورکیږي لګیا دی دا لسترګو پنا کیږي نو په پښتو کې مونږ دې ته نوم ورکړی دی چې تاریخ لسترګو پنا کیږي او بیا په انګریزي کې چې دې ته کوم نوم ورکړی دی تاسو به د نامې نوازی هشي چې وینیشینګ هیستوري نو دغه یعنی پلنډ توګه دا نوم دی چې وینیشینګ هیستوري دې ته نوم ورکړی دی
دغه د ګندهارا تهذیب په اړه کې معلومات راکړه دا ته دقیقا کوم ځای کې دا څنګه کیسه ده یو څه دغه د دې تاریخي سابقې ته به مورسو او اوس په څه په کوم منطقه کې د څه حالت لري دا څه
ګندهارا چې کوم یادېږي نو دا خو خاص کر زمون په طرف باندې یعنی د پاکستان چکم د پېښور وادي ده وادي پېښور چې دی ته ویل شي یو خو ستاسو د اوریدونکو لپاره بداوم چې پېښور مطلب یوازې دا نه دی چې پېښور خار دی بلکې د پېښور کله چې موږ د پېښور وادي خبره کوو نو د دې حدونه چې د خیبر درې نه شروع شي نو دا ان تر اباسی نه پورې رسیږي یعنی د اٹک پورې او لدی د کوهات غرونه لدی تر سوات او ملکند پورې دا ټول رسیږي نو کتا سو وګورئ نو دا د یو پیالې په شکل کې دغه کتا سو د بره د هوا نه دی ته وګورئ دا د یو پیالې یعنی د ټول طرف نه غرونه دي او په یو وخت کې دا ډیر شنا او ډیر سرسبز وادي و دلته اوبوي یعنی 2000 کال وړاندې کتا سو فکر وکړ نو دلته د ژوند ټول هغه ضرورت وو چې هغه دغه ځکه پکارو
او دلته به کوشانیانو دا دا دا
کوشانیان بدلته کیو دلته کوشانیانو کار کړی دلته د ټولو نه اول کومنګورون دلته دا د داریوش او د سایرس وختونو ته دا رسیدي دغه خلک راغلي دي دلته کوشانیان راغلي یعنی دلته ډیر ادوار تیر شي بیا موریا ډایناستي چې وته ویل شي او دا واحد خلک دي چې د عام طور باندې حمله چي دي هغه د غرب نه شوی دي خلک چې راغلي دي هغه د غرب نه راغلي دي په خیبر باندې راغلي دي په مومندو باندې راوړي دي په ډیر طرفونو باندې راغلي دي دا مختلف درې دي خو موریا واحد خلګو چې دا د هند طرف نه راغلو او
افغانستان کې دي ته
مورانیان خشوه چې تا سمګه چلته به خلک پوي شي مونږ ته موریا وایو یا په انګلیزي کې دي ته موریا ډایناستي ویل شي چې په هغه کې مشهور چې کوم دی او د اثر زما خیال چې په هغه کې پیدا شوی دی اشوک اشوک چې دی دای مشهور بیا د نیکو چندرګوپت موریا نو دا ډیر مشهور خلکو دی دلته ډیر زیات کار کړي او بیا د خبره وګدیږي هډیر لن به تاسو تز دا ویم چې دلته چې دریوش راغله دي بیا سکندر دلته راغله دي بیا د موریا په شکل کې دلته بودایان راغله دي نو دلته د کلچر چې دی او د تهذیب چې دی دا د مختلفو خلکو نه تاسو بسنګ وای په پښتو کې میکس اپ شوی دی
دا د دوی فرهنګي
ګډون جوړ شوی دی فرهنګونه یو ځای شوی یو طرف ته مذهب راغلی دی یعنی بود مت مذهب کې د دې بودا جوړول دا نو خدا واخستل شو د اغه خلکو نه کم چې دلته موجودو بدایان چې دلته ورسره بیا دی بودا جوړول شروع کو کته سو اوس ګوره پدی کې به تاسو ته یونانی اثر په نظر راشي د یونانو په نو دا د تهذیب کې د ټول تهذیبونه او د غزې چې وو د پیښور وادي د ګندارا دا د تهذیبونو یو مرکز د غټیم کې جوړ شو
د مختلف تهذیبونو راغلی او دلته سره یو ځای شوی
او دا تر انټر ټیکس لا پورې دار رسیدي د پنجاب تر ټیکس لا
دلته وای د کنيشک د کوشانیانو
بالکل
جسد وای دی دا سی چون هغه ورک ده او دوی دا سی تاریخي ما کله اسناد چې د کتابونو ویلي دوی وای چې دا بدلته دی
په دې په کنيشک په حواله سره تاسو ته وایم چې د کالج مونږ د ډاکومېنټري جوړولنو د کنيشک آثار مونږ ته پکارو چې مونږ لګ د خلک بوزو اغزې ته او د کنيشک سره د خلک مونږ د دې یو رابطه جوړ کوم خلک چې دا ګوري هغه مونږ ته نه ملاوي د بیا مونږ داسې وکړو چې د پېښور میوزیم ته مونږ ورغله مونږ عجایبګر بولو اغه ته ورغلو الته کې یو داسې سیکه مونږ ته ملاوشه یعنی کوائن چې په هغه کې د کنيشک عکس جوړو بیا هغه اغي د مونږ خواستو کو ډیر په مينتون سره اغي باندې مونږ هغه کم چې ضروری سرکاري چارواکي دی اغي ته مو وی اغي مونږ د غزې کو لاو کو هغه کنيش کواله سي کوم په ویډیو باندې جوړ کنو د ډاکومېنټري کې هغه شته مونږ په شامل کړی
افغانستان کې
کنيشکا او تبي
داوته تا دا کل چې دا ډاکومېنټري دی جوړوله دې کې به کوم کوي او کتون کوي دا ډاکومېنټري ګوري هغه خلکو ته چني سي کتلای کنه مثلا دا خو تاسو جوړ کړی دا انټرنیټ کې به ورس تر راسي کنه ته کاول بدا برلین ته دی بیا بالته بیا به ورسته خلک ګوري نو دې کې به چه ګورو لکه کوم تاریخي منطقه به ګورو کوم هغه هایلایت به سی په انګلیزي کې چورته وای
دا دا سیدا د هم په اول ځل باندې پدې کې مون ډرون استعمال ډرون مو پکې کارولې دي او کله چې دا ډرون تاسو دا ډاکومېنټري چې څنګه شروع کیږي نو اول دا ډرون د بری د اسمان نراشي په تختبای باندې تاسو سمره اوریدونکو چې مردان تتللې دي یا سواد تتللې دي لپې خوره چې تاسو مردان ته ځي او د مردان نه چې بیا د سواد طرف ته ځي نو د ملکند او د مردان په منځ کې تختبایي او زیرازي د غلطه د یعنی د 2001 صدې د وخت یو لوی په هنتونو د هغه وخت کې په دغه ځای کې په هنتونو دغلته یو بل کلی د اغه تسری بهلول وای اغه ځای باندې ټول خلکو قبضه کړي کورونه جوړ کړي خو اوس هم اغه ځای کې ډیر آثار موجود دي پغه پکې خو تاسو چې ګورئ نو تاسو به تخت بای اغه زاړه کندرات الته د خلک د تخت بای کندرونه وای اغه به تاسو وینئ د دینه بیا مونږ تللی یو سواد ته او په سواد کې مونږ داسې کړي چې الته یو د سکول استاد او اغه د دغه ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کاوه بیا په یو وخت کې د پدې باندې طالبانو اونیو او نږدې و چې اغه ته یو ډیره سخت سزا ورکړي وي خو بیا خلکو په منځ کې روغې جوړې مرکه خبرې وشوي اغه را پری خودونه پدې کې مونږ د اغه استاد سره چې اغه تاسو به خپل بیا وګورې زبې نوم نه خلم دلته خو اغه استاد هم پکې مونږ راوستلې دا غوي اغه نن هم لګیار دي ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کوي نو اغه مونږ پدې کې راوست
نو تاسو فکر کوئ د دې منطقې په تاریخ باندې دا فیلم چې تا جوړ کړی دا څومره اهمیت لري ستاسو نظر دی و د دې منطقې د یو وګړي په صفت دی یو ژورنالیست په صفت تا به
دا اهمیت خو په دې معنی باندې دا ډیر زیات لري چې اوله خبره خدا دا چې خلک به د دې سیمه د تاریخ سره یو د دې یو رابطه جوړ شي اوس دا رابطه کټ شوې ده خلک نه دی پوي چې د دې سیمه تاریخ څه دی بل دا دی چې د دې سیمه دا تاریخ چې دی دا کم چې د غزې کې پروت دی دا د امن تاریخ دی امن په دا معنی باندې چې دلته سلور پنځم مذهبونه راغلی دي یعنی آتش پرست دلته راغلی دي دلته بودایان راغلی دي دلته یونانیان راغلی دي دلته ایرانیان راغلی دي دغه ټول خلک د دې سنه خلک خو ورستو بیا پاتې شوی دا پوزونه خو واپس لړ دي خو هغه خلک خو ورستو پاتې شوی نو څوک د یو مذهب څوک د بل مذهب څوک د بل مذهب او دې ټول به ډیر په امن او په مینه سره دلته ژوند کاوه نو په دامانه باندې مطلب دا چې د دې سیمه تاریخ چې دی هغه د امن او د مینې او د محبت او د یووالي تاریخ دی او تاسو دا کتې شئ په هغه آثارو کې یعنی په پیښور میوزیم کې داسې بوتان پراته دي چې تاسو به وګورئ چې په یو بوت کې به تاسو ته سلور پنځه نخې ملاو شي سلور پنځه نخې د سلور پنځو تهذیبونو او کلتورونو نخې به درته ملاو شي نو مطلب دا دی چې دا د یووالي تاریخ دی دا د مذهبي اهم آهنګي چې وته مونږ وایو د هغې تاریخ دی زغم تاریخ دی دا د زغم تاریخ دی او اوس چې په دې سیمه باندې کوم حالات تیریږي نو هغه دا نثر ګن دی چې کنی مذهبي زغم په خلکو کې تر ډیره حد پورې کته وګورئ نو کمیږي را روان دی لبد مرغه نو دا به خلکو ته یو دا غم ورکی بلدار چې دی به د خپل تاریخ سره یو رابطه جوړ شي
داوود اوس به راسو د برلین فلم فستیوال ته دا خو ډاکومنټري دا فلم چې تا جوړ کړی دا خو دی اوس د برلین په فلم فستیوال کې باندې نارې ته وړاندې سي نو په دې باندې کله معلومات ورکې دا فلم د څنګه دا به او دا برلین په فلم فستیوال باندې کاوریدونکو ته کزه ډیره خبري وکم ته دې به بهتره وي چې ته خبري
او لا خیر دا به دومرویم چې دا په نهویشتم دیرشم او اول یعنی په نهویشتم او دیرشم د جون دی رواني میاشتې او په اول د جولای دا درې ورځنی فلم فستیوال دی د برلین یو ډیره تاریخي سینما ده دا په اغې کې کیږي او دې ته هر څوک راتلی شي د دې یو اته یورو د دې ټیکټ ته عام خلک چرازی اغې نه دا اخلي باقی دې کې په دې کې ویډیوز دي په دې کې فلمونه دي په دې کې ډاکومنټریز دي سلور ډاکومنټریز دې د پر غلی دی اغه کی یو زمونګه د ریډیو فری یورپ ډاکومنټری دا
هنر په تخیلی او عاطفي ژبه د تجربو بیان دی چاپریال پر هنرمند او د هنرمند په هنر ځانګړی اغیز کیندي د زرپانی په نننې پانه کې د یو وژل کیدونکو شاعر د ژوند وروستي شیبي او وروستي شعر دراورو خاموشي را خور شوی تنهایی د زور خسته څو ورقې خورې شوی د چا نه خبر نه ورکا خاموشی را خور شوی تنهایی د زور خسته څو ورقې خورې شوی د چا نه خبر نه ورکا د شنو چای پیاله یخه او په ګړه مچان ناستی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی زور بالښت ته تکیه کړه ل کوټې نه بهر ګوري هلته یو ونه ولاړه او بدن یې نیم رنزور دی څو کارغانونه کې ناستی
څو کارغان ونه کې ناستي چې په ونه حاکمان دی او یو شین توتی پنجو کې نیولې شاعر سوړ سویلې وکی کتابچه یې کړه را خلاص او ورقې ترې پرې کړه. بیا یې لاس کې کړل غونجا او کړه لري وزاره په غونشي کاغذ لیک دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی جګړه روانه ویني بهیږي دا څه قحطی شوا انسان رکیږي دا څومره ظلم حیوان شړیږي دا څومره شور دی مین دی بوریږي یو ماشوم ریو بل یتیمیږي دا می وطن دی لمبی ترخیږي ویره خوره ده زړونه درزیږي د شاه لیلا مې سینه غوڅیږي په چغو ژاړي ناوې کونډیږي خاموشي چغی وهی ګونګیږي ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي ښه دا څه ژوند شو ښه دا څه کیږي په دې غونج کاغذ همدا تورې لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی درنه ویره پرې خوره ده تصویرونه ترینه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي او په زړه کې داسې وایي اوف تیاره شوه ډېر تنګ یم عقله وایا دا زه چا سره په جنګ یم دا د څه شي علامې دي دا د چا په وینو رنګ یم ښه نو ځکه مې ته وژنې زه دا ستا د جنګ قلنګ یم لیونتوب ته نږدې شوی کرارۍ پسې ملنګ یم اوف دا څوک دي دا له چا سره په ننګ یم. شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته. شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته. خود مرګ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه. شاعر ودرېد حیران شو بیا یې غونج کاغذ راواخست دا وروستي لیکلې وکړل ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی شګې بادیږي رڼا ورکیږي تیاره خورېږي دغه محبوب به نن فنا کیږي د سولې غږو دا به غرقیږي څه بې وسي ده قلم ماتیږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي
ورونه بل دی خولې ارزانی طبیبان نشتا زخمونه ډیر دی ورونه بل دی ارزانی طبیبان نشتا زخمونه ډیر دی سپوږمۍ چې زینو جانان توا
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهارګل امیرزای د نیازی پښتنو لړلې د یو مشهور شاعر خلیل خان نیازی احوال بیان کړي.
ادب جام
خلیل خان نیازی. نیازی د پښتنو یو قبیله ده چې د لودیانو یو پخښ میرل کیږي. دوی لودیانو سره یو ځای په هند کې خپاره شوی دی. په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې لکه کندهار، غزنی، کابل، لغمان، پروان، کندوز او نورو سیمو کې اوسیږي. له دوی څخه هم په هند کې مشهور جنگیالي او مشران راوتلي دي. د لودیانو او سوریانو په دوره کې ډیر مشاهیر درلودل. مثلا هیبت خان نیازی د شیرشاه سوری په وخت کې د اعظم همایون په خطاب د لاهور حکمران وو. نیازیان د لودیانو او سوریانو غښتلي ملګری وو او تر اوسه یې هم بقایا په هند کې شته. له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی، معتمد او ادیب و، او پټی خزانې د دوی و مدحیه رباعی راوړی ده. چې پټ خزانې په اړه وای محمد رسول کلاتوال په خپل بیاس کې همغسې لیکلی دي چې په هندوستان کې د برسات په موسم کې خلیل خان نیازی هسې رباعی انشا کړه او د سلطان بهلول پادشاه په مخه کې وویله. رباعی په دې ډول ده چې همدا د خلیل خان نیازی د شاعرۍ د یوې نمونې په توګه درته وړاندې کوو. خړی وریځې ژاړي له پاسه، خړی وریځې ژاړي له پاسه، کویلا غږ کا بیلتون له لاسه، خړی وریځې ژاړي له پاسه، کویلا غږ کا بیلتون له لاسه، یا هغه لونی گوهر په خول کا، یا هغه لونی گوهر په خول کا، دا مرحبا کا ستا سمک مواسا.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنی د منظومې د څلورم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې د تیشخلو سردار اکزریات وویل چې اردوان له پخوانه ساکانو ته زړګی ډکو او د خپل پلار د غچ اخیستو پلان یې درلود. اکزریات د فرهاد پاچا او د کک د ملګرتیا یادونه هم وکړه. د هغه له خبرو د هما د ټبر مشر هومان د خبرو لپاره راولاړ شو. د چې هغه څه وایي د څلورم سرود وروستۍ برخه کې به یې د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
ریشمین خیال
په دې وخت کې د هما د ټبر مشر ځوان هومان شورا ولاړ چې څه ووایي ملکې په اشاره اجازه ورکړه. هومان وویل ملکه دې وي خوشاله، د ساکانو لوی هیواد د تل ودان وي، تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وي. د ساکانو ټول اویا زره لښکر دی، خو ځوانان د هر ټبر تر دې لا زیات دي. ټول په ننګه د زرینې او هیواد یو، موږ ټول ستا پاچاهي باندې آباد یو. د ساکانو ټول اووه واړه ټبره د هیرمند اوبو په ننګه ټول ولاړ یو، خو د سلو زنځیري پیلانو جنگ ته څه چاره تر دې لښکر پورته پکار ده. د آسونو او پیلانو سره نشي، د پیلانو مرگ د کک د ګرز گذار ده، بې له ککه دا جګړه ګټلی نشو، د هیرمند پر اوبو بند ژغورلی نشو. سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، زموږ لښکر تر پښو لاندې را لتاړ کړي. د پیلانو جنگ تکک پهلوان بویا، چې هر ګرزی زنځیری پیل را گذار کړي، لوی لښکر د اشکانیانو تار په تار کړي. زموږ تربور هغه ویاړلی سالار کک دی، په ځوانۍ د غره په شان مغرور او حسک دی. د هومان وینا ته ځیر وه، د زرینې په سرو شونډو څخه خوږه مسکا خوره شوه. په پوښتنه یې هومان ته مخ ور واړاو، ستا تدبیر لکه باران پر تږې ځمکه، ستا وینا لکه درمان د زخمي زړه ده. وایا چیرې به پیدا ستر پهلوان کړو، د هیرمند په ننګ به یې څنګه را روان کړو. د پیلانو د جګړې بله لار نشته، بې له دې چې د کک ګرس ته یې حیران کړو. یا هومانا د هما د ټپر مشره، کک کوهزاد چې ستا تربور دی چیرته اوسي چې جرګه ورته مشران د ساکستان کړو، چې لوی جنگ ته یې له ځان سره روان کړو. هومان سر د درناوي په دود را کوز کړ، ویل زموږ د ملکی عمر د اوکت شي د فرا لکلا لری یو حسک غر دی د دې غر لمن کې اوسی کک ویړلای یو لو یا شاهانه کلای جوړه پکې ناسپی په غرور زموږ خاغلای حکم پټ غمې په زړه دی لګیدلای لکه غشه تیر و بیر ورنوتلای کک زخمی دی کک غمجن دی کک ویرمن دی غم خپګان د کک تر ټولو لوی دښمن دی څوک پراز د کک د زړه هیڅ خبر نشول شپه او ورځ ناس په دربار کې وی یوازې د هما ډک ډک خومونه ورته ایښي له ښایسته سترګو یې اوښ کې وی روان خلک وایي دی خبرې یې پریشان بی له خپلو خادمانو او یارانو نور څوک خلوت دربار ته تللی نشي تری ویریگی چوک حال پختلی نشی بس یواز پدی راز مور پوهیگی مور دی زوی دی زر پا حال مند خبریگی موری حل تا دی فرا کلا که اوسی کلا کلا کک زرین تخت ور روان کری خپل مور خپل کلا تا میلمانه کری پا اعزاز خپل دربار تا ور بولی پا خلوت که راز و نیاز ور سر وکری سر ده مور پر زنگون کیگ دی او غم هیر کری زر آراما ده واره ماشون پا چیر کری ده زرین استرگ دک شوی لحیلو پا کتلو که جل ده رنا وشو دلاسونو پا پڑکای طول آرام کرل طول مشرانی یو یو تیر کرل لنظره و گندل استرگ پا دیوکی غاگ پورتشو ده هیلو پا چپوکی کک با خام خارازی دغی جگری تا ملا تڑلی دی پیلان و هنگامی تا دی سالار کک پا وجود که ساکی وینا هم چپاند دی هرمند ویارلی مینا کک با خام خارازی زما باور دی دی فرا خواتم حکم دی سفر تا
سنگتن ہے دیراتا چھان دیراتا ہم لکھا سہرا داد ننوا داد ہم صدرو لکتا چے پرنے وعدہ رختیا دا نقطہ لکد خال حکم جبین تائرہ حسن و عشق پیچھے پیدا
خیر دے سب وایم سب نوایم خیر دے سب وایم سب نوایم دچ پغو سشمے وس بس وایم سوایم ما وینن بہار در تد زڑوایم ما وینن بہار در تد زڑوایم